السلام علیکم په افغانستان کې د مازدیګر څلور بجې شوې په دې خبرونه کې د دغو خبري کې سو جزئیات در اورو د پنشیر په دروازو کې د طالبانو او ځایي مقاومت وسلوال یو بل ته لاس په ماشه شوي
پنشیر ته د تخار او بدخشان او ځینو نورو له طرفو څخه زموږ ځواکونه رسېدلي دي موږ هیله لرو چې خبره د جګړې ته ونه رسېږي
د کابل هوایي ډګر کې لا هم ګڼه ګوڼه شته او نظم ګډوډ دی
سړک په سر باندې خلک پراته دي هغوی نښتې هوایي ډزې کوي
غزني کې یو ګرځنده روغتیايي مرکز جوړ شوی دی
موږ د عامې روغتیا د ریاست دغه ګرځنده کلینیک جوړېدل ستا یو د غزني په ډېر بد حالت کې ژوند کوي په ټولو برخو کې باید ورته کار وشي
او بریتانیا د افغانستان په اړه د وو سترو صنعتي هیوادونو سرمشریزه جوړوي خبرونه ته مو زه اسدالله لودین هرکلی کوم مخکې تر دې چې د او نورو راپورونو ته راشو احمد تکل استودیو ته راغلی چې تاسو ته د دې ساعت خبرونه وړاندې کړي
سلام طالبان وای په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو د پاتې کېدو مهلت د تمدید وړ نه دی ایران په افغانستان کې د یو ټول شموله حکومت د جوړېدو غوښتنه کړې او د روغتیا نړیوال سازمان وای د کابل د نړیوال هوایي ډګر د بندېدو له کبله نشي کولای افغانستان ته روغتیایي تجهیزات واستوي بشپړ خبرونه طالبان وایي چې د اګست له 1 وروسته په افغانستان کې د امریکا او نورو هیوادونو د پوځیانو د پاتې کېدو مهلت د تمدید وړ نه دی د طالبانو یو ویان سهیل شاهین د برتانیا سکای خبری چینل ته ویلي دي ک امریکا او برتانیا د دې مهلت تمدید غواړي نو د طالبانو ځواب منفي دی ځکه دا د دوی لپاره سره کرخه ده شاهین وایي ک امریکا له ټاکلي مهلت وروسته هم پاتې کېږي نو معنی دا ده چې اشغال ته دوام ورکوي هغه زیاته کړه چې که امریکا او برتانیا د اګست په 1 له افغانستان و نه وځي نو دا کار به ناوړه عواقب ولري خو ښاغلي شاهین په دې اړه چې احتمالي عواقب به څه وي جزئیات ورنه کړل له دې مخکې ویل شوي و چې د برتانیا صدراعظم بوریس جانسن به د نړۍ د اوو سترو صنعتي هیوادونو په سرمشریزه کې د امریکا له ولسمشر څخه وغواړي چې له افغانستانه د بهرنیو وګړو او افغانانو د ایستلو مهلت تمدید کړي لدې مخکې د امریکا ولسمشر جو بایدن ویلي و چې یوازې په تیرو 2 ورځو کې له 1 لسو زیات کسان له افغانستانه بهر ته لیږدول شوي دي ښاغلي بایدن چې تېره شپه یې د کابل له نړیوال هوایي ډګر څخه د خلکو د ایستلو د پروسې په اړه وینا کوله وویل چې دا کسان د امریکا او متحدانو په پوځي او چارتر الوتکو کې ایستل شوي ولسمشر بایدن وویل دا پروسه به لا چټکه کړي او د ملي امنیت تیمې پر دې غور کوي چې د اړتیا په صورت کې له افغانستانه د امریکایي سرتیرو د ایستلو مهلت چې د اګوست 1 د وغځوي تر څو له دې هېواده ټول امریکایان نور بهرانیان او هغه افغانان چې ژوند یې په خطر کې دی ووځي
غواړم دا خبره روښانه کړم چې له کابله د زرګونه کسانو ایستل به ګران او دردونکی کار وي د دومره ډیرو کسانو د ایستلو صحنې چې پر تلویزیونونو یې وینو دردونکي او زړه ماتونکي دي د دې صحنو په لیدو زما زړه درد کوي
بایدن زیاته کړه چې د امریکا پاوز د خلکو د وتلو د پروسې د اسانتیا لپاره له طالبانو سره په دوامداره تماس کې دی طالبان وایي د بغلان ولایت بنو پل حصار او د سالا ولسوالۍ تصفیه کړې دي د طالبانو مخالف ولسي پاڅونوالو تیرونې ادعا وکړه چې د سیمې له طالبانو څخه نیولې دي په همدې حال کې سیمه ییزو سرچینو ازادۍ راډیو ته ویلي چې په دې سالا او بنو ولسوالیو کې له طالبانو سره درنې جګړې روانې دي د دې سرچینو په وینا دا دوه ولسوالۍ چې د پنجشیر په شمال کې پرتې دي څو ځلې د طالبانو او د هغو د مخالفینو ترمنځ لاس په لاس شوي د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد نن په یو بیان کې ویل چې د دوی وسلوال د تخار او بدخشان ولایتونو او د بغلان د اندراب ولسوالۍ للارې د پنجشیر دروازو ته رسیدلي په بیان کې راغلي دي چې د سالنګ لار خلاصه ده او طالبانو پنجشیر کلا بند کړی مجاهد وایي دوی هڅه کوي چې په پنجشیر کې د طالبانو له مخالفینو سره ستونزه د خبرو له لارې حل کړي احمد مسعود چې د طالبانو پر وړاندې د مقاومت مشري کوي هم ویلي دي چې خبرو ته لیواله دی خو هغه خبرداری ورکړی چې که طالبان پنجشیر ته ننوځي دای به پر وړاندې ودرېږي جرمنی پاوز وای د کابل د نړیوال هوایي ډګر په شمالي دروازه کې د یوې نښتې پر مهال یو افغان ګارد وژل شوی او درې نور ټپیان دي. د جرمنی پاوز په یو بیان کې چنن خبر شویل چې په دې نښته کې ناپیژاند وسلوال، امریکایي او جرمني ځواکونه او افغان ګاردان ښکېل وو. وروسته د جرمني پاوز روښانه کړ چې وژل شوی کس د هغو افغان ځواکونو یو افسر و چې د کابل د نړیوال هوایي ډګر د امنیت لپاره موظف شوی دي. دا پیښه داسې مهال کېږي چې زرګونه افغانان او بهرني وګړي له افغانستانه د وتلو هڅه کوي او د حامد کرزي په نړیوال هوایي ډګر کې په تیرو څو ورځو کې د خورا زیاتې ګډوډۍ راپورونه ورکول کېږي. په دې ګډوډۍ کې پرون هم اووه کسان وژل شوي وو. ایران د افغانستان د کړکېچ پر ښکېلو خواوو غږ کړی چې له تاوتریخوالي ډډه وکړي او وایي په کابل کې د یو ټول شموله حکومت جوړېدل غواړي. د بهرنیو چارو وزارت ویان سعید خطیبزاده په تهران کې یوې ټلویزیوني خبري غونډې ته وویل د افغانستان ټول سیاسي اړخونه باید له تاوتریخوالي لاس واخلي او د خبرو له لارې پر مخ ولاړ شي. خطیبزاده زیاته کړه چې ایران له ټولو سیاسي اړخونو سره په دوامدار تماس کې دی او یو ټول شموله حکومت ته د واک د سولیز انتقال ملاتړ کوي. ښاغلي خطیبزاده هم در زیاتونه وکړه چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی به د پنځشنبه په ورځ تهران ته د سفر پر مهال د افغانستان په اړه له ایراني چارواکو سره خبرې وکړي. د روغتیا نړیوال سازمان وایي چې د کابل د نړیوال هوایي ډګر د بندېدو له کبله نشي کولی 1500 ټنه روغتیایي تجهیزات افغانستان ته واستوي. ډبلیو ایچ او وایي په دې تجهیزاتو کې د جرایي وسایل، د ماشومانو د خوارځواکۍ د مخنیوي بستې او نور د اړتیا وړ توکي شامل دي. مرستندوی ټولنې وایي دا مهمه ده چې شاوخوا 300 زره هغو افغانانو ته چې په تیرو دوه میاشتو کې له خپلو مینو بې ځایه شوي د اړتیا وړ طبي وسایل او خواړه ورسیږي. د ملګرو ملتونو د اټکل له مخې نږدې 3.5 میلیون افغانان چې د هیواد د وګړو نیمایي برخه ده پر بشري مرستو متکي دي او اټکل کېږي چې دا شمېر به د وچکالۍ له کبله نور هم زیات شي. او وروستی خبر دا چې د سلووینیا صدر اعظم یانیس یانشا وایي اروپایي ټولنه به خپلو غړو هیوادونو ته د افغان کډوالو سیل ته اجازه ورنکړي. یانشا چې هیواد یې د اروپایي ټولنې اوسنۍ دورې مشري کوي پرون پر ټویټر ولیکل اروپایي ټولنه د افغانستان لپاره هیڅ کومه بشري یا د کډوالۍ لاره نه پرانیزي. هغه زیاته کړه چې اروپایي ټولنه به یوازې هغه افغانان چې په افغانستان کې د ناټو له ماموریت سره مرسته کړي ومني.
خبرونه مو له ازادي رادیو واوریدل. که د دې خبرونې تر پایه زموږ ملتیا وکړئ. دوه اونیزې خبرونې امنیت او سالم چاپیریال او ژوند په شیبو کې هم درته په دویمه نیمایي کې لرو. راځو د خبرونې د سر راپورته. که څه هم طالبانو له څو خواوو پنچیر ته خپل وسلوال نږدې کړي خو وایي غواړي ستونزه د خبرو له لارې هواره کړي. طالب چارواکي وایي لا هلته جګړه نه ده پیل شوې او دوی د تفاهم په هڅه کې دي. خدا دویم مقاومت ډلې چې مشري احمد مسعود کوي ویلي خبرو ته لیوال دي، مګر تر اوسه هم دوی د خبرو هیڅ پایله نه ګوري. په ورته وخت کې د دواړو لورو وسلوال جګړو ته د چمتووالي خبره هم کوي. دا چې په پنجشیر کې روسي وضعیت څه دی په دې اړه پام وکړئ له کابله د راستول شوي راپورت.
طالبانو پرون د پنجشیر د نیولو لپاره د بدخشان او تخار په ګډون له څو خواوو د دې ولایت دروازو ته ځانونه رسولي، خو لا یې دا سیمه تر خپلې ولکې لاندې نه ده راوستي. هلته د احمد مسعود په مشرۍ د دویم مقاومت ډلې د طالبانو له واکمنۍ سره مخالفت ښودلی، خو د دې ستونزې د سوله ییز حل هڅې هم روانې دي. دواړه لوري وایي د جګړې د مخنیوي او یوې هوکړې ته د رسیدو لپاره یې اړیکې نیولي، خو لا یې پایله نه ده ورکړې. د دې تر څنګ د جګړې د پیښېدو احتمال هم شته، خو طالبان وایي لا جګړه نه ده پیل شوې. د طالبانو د مطبوعاتي دفتر غړي بلال کریمی ازادي راډیو ته وویل
پنجشیر ته د تخار او بدخشان او ځینو نورو له طرفو څخه زموږ ځواکونه رسېدلي دي. موږ هیله لرو چې خبره د جګړې ته ونه رسېږي او د مفاهمې او د سلامیزې لارې څخه دا خبره خلاصه شي.
طالبانو له پنجشیر پرته په ټول افغانستان خپله واکمني پیل کړي، خو په بغلان کې هم د دوی او دویم مقاومت ډلې ترمنځ سو ولسوالۍ لاس په لاس شوي. د دویم مقاومت ډلې چې خپل مرکز یې پنجشیر اعلان کړی د سوله ییز حل لپاره لیوالتیا ښودلی، خو د جګړې چمتووالی هم لري. د دې ډلې یو غړي فهیم دشتی نن د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل د دواړو لوریو ترمنځ د ستونزې د حل لپاره اړیکې نیول شوي، خو لا یې پایله نه ده ورکړې.
ما با گفتگو و مذاکره باور داریم.
ما په خبرو او مذاکراتو باور لرو. د مذاکراتو لپاره زموږ خبرې روانې دي. د دواړو خواوو ترمنځ اړیکې هم نیول سوي. تر اوسه دا خبرې پایلې ته نه دي رسیدلې. هیله لرو چې یوه پایله ورکړي. که دا خبرې پایله ورنه کړي او طالبان د جګړې زور ویلو او تاوتریخوالي په هڅه کې وي، نو د افغانستان د ازادۍ او دفاع لپاره بشپړ چمتووالی شته.
افغانستان وجود داره.
اخوال افغانستان د وتلي جمهور رئیس غنی لومړی مرسیال امرالله صالح چې ځان د هغه ځایناست اعلان کړی، نن په خپله ټویټر پاڼه لیکلي طالبانو ته یې په اندراب کې له درنې مرګ ژوبلې اړولو وروسته دوی خپل جنګیالي د پنشیر دروازې ته راټول کړي. هغه زیاته کړي د سالنګ لار هم د دوی د کسانو لخوا تړل شوې ده، خو طالبانو بیا نن یوه تازه خبر پاڼه کې ولیکل د بغلان بانور پل حصار او د سلا ولسوالۍ په بشپړه توګه تصفیه کړي. ځواکونه یې د پنشیر په دروازو کې دي او د سالنګ لار هم پرانستې ده. د دویم مقاومت ډلې په ښکارا د یو داسې نظام غوښتنه کړې چې ټول لوري پکې ګډون ولري او دوی د منلو وي. هغه څه چې په یو ډول په واک کې د دې ډلې د ونډې د معلومېدو په معنا دي، خو طالبانو سره له دې چې د یو ټولګډونه حکومت د جوړېدو ژمنه کړي خو بیا هم د دې ډلې په پخلا کېدو نه دي بریالي شوي. طالبان وایي د یو داسې نظام د جوړېدو په اړه پراخې مشورې پیل شوي چې ټول افغانانو ته د منلو وي. دوی هر څه ژر د داسې یو حکومت د جوړېدو ډاډ ورکړی، خو د دې نظام د څرنګوالي په اړه لا هم کره معلومات او تفصیل نشته. دا په داسې حال کې ده چې افغانستان له تیرو اتو ورځو راهیسې د واک د سیاسي تشې سره مخ دی او بدو اغېزو یې پر اقتصاد سربیره د خلکو روان هم ځپلی دی. یوه بل اندېښنه بیا د هغې ولسواکۍ په اړه ده چې خلک یې د ټاکنو له لارې د خپل ټولواک یا مشر د ټاکلو په اړه لري. ډېری وایي ویره لري چې حدسنا د یو داسې نظام د جوړېدو ډبره کېښودل شي چې د جمهوریت او ولسواکۍ ټغر لیو سره ورټول کړي.
وموریدل چې په کابل کې د سیاسي بحثونو سره په پنچیر کې لا هم ستونزنه ده هواره شوې او د طالبانو او دغلته د ځایي مقاومت وسلوال یو بل ته په ماشه کې دي. سره لږ وړاندې مې د سیاسي چارو له کارپو شفیع اعظم نه د یو مرکې په پیل کې وپوښتل چې په کابل کې د راتلونکي نظام په اړه بحثونه تر ډیره پر کومو مسلو ورڅرخي. هغه وویل
زه فکر کوم اوس موږ تاسو ټول ډېرې حساسې مرحلې ته داخل شوي او طالبان د نوې کابینې پر جوړښت باندې په خپل منځي سلا باندې اخته دي او همدا ډول نورو افغان لورو سره هم په ضمني ډول باندې خبرې اترې کوي. دوی هڅه کوي چې او دا ژمنه هم کوي چې داسې یوه کابینه اعلان کړي، داسې یو حکومت نوي حکومت ته شکل ورکړي چې هغه کې ټول افغانان خپل ځانونه وویني. او دلته ډیر خلک اوس هم د دې بحث مطرح کوي چې مشارکتي نظام او یا د ملي وحدت په شکل باندې. زه چې څونه فکر کوم د مشارکتي او د ملي وحدت نه به قطعاً مراد هغه څه نه وي لکه تیرو شلو کالو کې چې موږ داسې تجربه کړل.
څه فکر کوئ بحثونه د څه ډول حکومت په جوړېدو ورټول دي؟
زه فکر کوم اوس تقریبا د افغانستان ډیر وزارتونه ډیر زیاتې ادارې چې هغه مسؤل دي چې خدمات عرضه کړي، نو د هغو دپاره د یو سرپرست حداقل چې یو کار روان شي د دغې د اعلان هڅې کېږي. له هغې وروسته دا چې موږ څه ډول نظام ولرو او څه ډول سیستم موږ ولرو هغه به یو لړ بحثونو ته اړتیا ولري تر څو داسې یوه زمینه برابره شي چې د ډېرو راتلونکي د روغ پړاو دپاره یو بنسټ کېښودل شي. ځینې قوانین دي چې هغه به هم اصلاحات غواړي، ځینې مادي ممکن حذف شي خو ځینې نورې ممکن اصلاح شي، ځینې نورې راوړل شي او ځینې په خپل حال پاتې شي. دغسې په اقتصادي برخه کې په نورو مسایلو کې خو یعنی دا هغه څه دي چې یو اوږد بحث ته اړتیا لري تر څو نوي شرایط نوي ستونزې د هغې په درک کې هغې لپاره باید نوي حل لارې او قوانین وضع شي له مشرانو له علماو کرامو له مخورو سره له تخنیکي اشخاصو سره په دې باندې بحث وشي. نو دا ناممکنه ده چې اوس به طالبان په دې وخت کې کانکریټ یوه نسخه چې په همدې وخت کې هغه اعلان کړي چې هغه سل په سلو کې ټولو مسایلو ته جواب ګوي. طبیعي خبره ده چې دا وخت اخلي. اوس زه فکر کوم چې موقت په دې خاطر چې دغه ادارې او دا سیستم روان شي او هر څوک خپل مسؤلیت واړوند مسایل ولري او بیا چې نور افغانان د تخنیکي قدرونو دي همدا اوس زیاتره کوښښ کوي چې وصل سي او دغه سیستم روان سي چې د خلکو چې کومې ستونزې دي دا حل سي.
نن راپورونه وایي چې د طالبانو وسلوال د پنچیر تر دروازو رسیدلي دي، دواړه لوري یو بل ته لاس په ماشه دي. دا څومره یو خنډ دی د حکومت په وړاندې ځکه چې طالبانو خو جګړه پای ته رسولې اعلان کړه؟
زما تحلیل دا ده چې دا تر ډیره سیاسي پټکی دي چې په پنچیر کې چې کوم څوک هلته محاصره دي او هغوی غواړي د لوړ امتیاز اخیستلو په پار باندې دا څه وکړي. زه فکر نه کوم چې دوی به جګړې ته زړه ښه کړي.
حتی ورستی راپورونه هم دا دي چې د پنشیر مشرانو صالح او احمد مسعود ته جدي ګواښ کړی چې که تاسو د جګړې لار خپلوئ په تاسو یوه هم باور نسته، نکه سخته ورځ راځي، څوک به فرانسې ته ځي او څوک به استرالیا ته، او تیاری هلیکوپټر هم د همدې ورځې دپاره راوړل شوي دي، یعنې تاسو هېڅ د باور نه یې. تاسو که چېرته د مقاومت خلک وي، په کابل کې امرالله صالح لومړی معاون و او هغه یو نظامي سړی ده، هغه سره د پوځ په ډېرو برخه کې مشورتونه د دغې جګړې او د ولسي پاسونونه چې دی ورته نوم ورکوو د هغې ټولو مشري دوی سره وه، امکانات هم دې سړي ویشل. دا خو اوس چغې وهي چې اشرف غني په دې کې تقسیم ده، خو حقیقي خبره دا ده چې بسم الله خان هم د دوی و، د دوی د پنجشیر و، امرالله صالح هم د دوی خپل و.
د سیاسي چارو کتونکي شفیع اعظم و.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د کابل هوایی ډګر څخه د امریکا او ناتو متحدانو لخوا د لسګونو زرو کسانو ایستل که څه هم له ګډوډۍ سره مخ دي، خو لا هم دوام لري. راپورونه وایي چې نن سهار د حامد کرزی د هوایی ډګر په شمالي دروازه کې په ډزو کې یو افغان ساتونکی وژل شوی او څو نور ټپیان دي. اخوا د امریکا ولسمشر جو بایدن تیره شپه وویل چې ښایي د کابل څخه د امریکا او د هغوی د افغان همکارانو ایستل د اګست د میاشتې د پای تر ضرب الاجل هم واوري، خو تازه طالبانو خبرداری ورکړی چې که امریکایي ځواکونه دغه عملیات له اګست میاشتې نه وروسته ته هم وغځوي، له بدو عواقبو سره به مخ شي. تفصیل په دې راپور کې.
د کابل حامد کرزی هوایی ډګر شاوخوا چیرې چې په زرګونو افغانان لا هم بهر ته د تګ په هیله ورنه راټول سوي دي، خو حالات لا هم بې نظمه دی. دلته ځینو راټول سویو کسانو چې بهر ته د تګ اراده لري د نوم نه ښودلو په شرط ازادي راډیو ته وویل چې یاده سیمه کې حاکم وضعیت شدیدا ګواښونکی دی.
دومره بد دی که درته ووایم، سړک په سر باندې خلک پراته دي، او بله دا چې دلته کې پی اف والا راغلي، هغه خوست کې چې کومه پیته وه کمانډو ځواکونه که نه کمپاینډ والا، هغه نښتې هوایي ډزې کوي. حتی خبر شوم اوس د شپې هوایي ډزې کړي دي. دا د برق مزه تار دا لګېدلی دی، او درې کسه نور کسه پکې وي، برق وسوځول او زه په ځای مړه کړل.
وړاندې هم په کابل حامد کرزي هوایي ډګر ته څېرمه د ګډوډیو له امله د وړو ماشومانو تر پښو لاندې کېدو کې د مرګ ژوبلې راپورونه ورکړل شوي دي، خو تازه نن دوشنبې په کابل کې د امریکا سفارت اعلان وکړ چې که څوک د بهرنیو هیوادونو رسمي بلنلیک او اسناد ونه لري، هوایي ډګر ته د ننوتلو او الوتکې ته د داخلېدو اجازه به ورنه کړل شي. عبدالله چې د افغان حکومت د ځانګړو ځواکونو یو افسر و، دی هم وایي چې دوه شپې هوایي ډګر ته نږدې تیرې کړي، د دې لپاره چې وضعیت ګډوډ و او د ته د میدان د ننوتلو اجازه نه ده سوې، بیرته کور ته راستون سوای دی.
په داخل کې وضعیت ډېر خراب دی، هلته هېڅ قسم سهولت موجود نشته، اوبه نشته، خوراکي مواد نه پیدا کېږي. یو تعداد خلک چې قراولو کې د بیروبار دغنه وتل شوي، خپل ژوند یې د لاسه ورکړی دی، تقریبا ډېر زیات مړي داخل کې پراته دي. یوازې خلکو ته اجازه ورکول کېږي چې هغه پاسپورت ولري، ویزا ولري، دغه ملک ایمیل ورته راغلی، هر ملک سره چې کار کړی د هغې ملک نه پکې ایمیل راغلی،
دا په داسې حال کې ده چې د امریکا د دفاع وزیر لوید آستین په خپل ټویټر پاڼه له افغانستانه د دوی د افغان متحدینو د ایستلو په اړه لیکلي چې په تیرو اتو شپو کې له 15 زیات افغانان بهرنیو هیوادونو ته انتقال کړي دي. لوید آستین لیکلي چې یوازې پرون متحدو ایالاتو 1800 کسان د کابل هوایي ډګر نه الوتنو ته پورته کړي، چې په خبره یې 3900 په پوځي او 3900 نور یې په ملکي چارتر الوتکو کې انتقال کړي دي. بلخوا د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن ویلي دي چې دیارلس بیلابیلو هیوادونو چمتووالی ښودلی چې د لنډ مهال لپاره به د افغان کډوالو لپاره د اوسیدو زمینی او اسانتیاوی برابری کری. راپورونه وایي چې د هوایی ډګر د کنټرول او امنیت د طالبانو 313 بدری په نوم ډلې ته سپارل شوی دی. د دغې ډلې ویان زبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل چې د دوی وسلوال په هوایی ډګر کې ځای پر ځای شوي او هڅه کوي چې وضعیت کنټرول کړي. د ښاغلي مجاهد په خبره دا مهال د هوایی ډګر لارې تړل شوي، خو له هوایی ډګر خلک کولی شي چې بیرته ووځي. اوس 15000 200 امریکایي سرتیری په هوایي ډګر کې دننه دي او د طالبانو ډیری وسلوال بیا د ډګر شاوخوا سیمه کنټرولوي. د متحدو ایالاتو ولسمشر ټینګار کړی چې عملیات به تر هغه روان وي چې ټول امریکایان او د هغوی متحدین له سیمې نه وستل شوي. امریکا، ایټالیا، اوکراین، استرالیا، کاناډا، آلمان او یو شمېر نور هغه هیوادونه دي چې په دې وروستیو کې خپل افغان کارکوونکو او همکارانو ته د زرګونو ځانګړو ویزو د ورکړې اعلان کړی دی. په ورته وخت کې د افغانستان د ملکی هوایي چلند ادارې هم نن په خپل فیسبوک پاڼه لیکلي چې دوی په یو پروسیجر کار کوي چې کورنی او بهرنی پروازونه له سره پیل کړي. خدای نه دی لیکلي چې کله به دا بهیر پیلوي. یادې ادارې دا هم لیکلي چې څوک چې بهر ته د تک قانوني اسناد او مدارک ولري د اړوندو ادارو لخوا به ورسره اړیکه کیږي.
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
اوریدونکو، وړاندې درته دوه اونیس پروګرامونه لرو او په یو راپور کې به دا هم واورئ چې د افغانستان په اړه بریتانیا غواړي د جی او یا اوس سترو هیوادونو غونډه راوبولي. خو اوس ورځو غزنی ته. په غزنی کې د عام روغتیا ریاست د دغه ولایت د مرکزي سیمو د جګړه ځپلو او بې ځایه شوو کورنیو لپاره یو ګرځنده کلینیک پرانستی دی چې خلک ورته ډیر خوشحاله دي. تفصیل په دې راپور کې.
د غزنی د روغتیا ریاست چارواکي وایي د مرکز اړوند ځینو سیمو لپاره روغتیایي ګرځنده کلینیک پرانستی دی. دوی وایي د دغه کلینیک د پرانستلو موخه د جګړه ځپلو او هغه خلکو درملنه ده چې د جګړو له امله بې ځایه شوي دي او روغتیایي اسانتیاوو ته لاسرسی نه لري. په غزنی کې د عامې روغتیا رئیس ډاکټر ظاهر شاه نیکمل ازادي راډیو ته وویل دغه کلینیک د پاملرنې موسسې په مرسته پرانستی دی.
لمودو مخکې موږ مختلف مؤسسات سره په تماس کې وو. که چېرته موږ وکولای سو هغه سیمه چې د غزنی د مرکز شاوخوا لکه منګرو، تویید آباد، نوآباد، بکاول، دشت شارستانیا او چې دغه شاوخوا لپاره صحي خدمات موږ عرضه کړل چې ځکه خلک کنی ته مسره تلی شپخانې ته لري هم دي خلک کاروباري خلک دي سیاسي ته نه سره تلی او د واکسینو په خکه کچه بيخي پکې ټیټه ده او په زمان کې پیدا شي خلک هم د ځای کې ډېر موقعیت لري له سوالونو سره غلي دي.
ډاکټر ظاهر شاه نیکمل زیاتوي دا ګرځنده کلینیک به تر یو کال پورې دوام وکړي او د بیلابیلو ناروغانو درملنه کوي.
په اصل کې دا سیار روغتیایي مرکز د هغه بې ځایه شوو کورنیو چې جګړې له کبله راغلي وي ښار ته او مریضان خصوصا زنانه رواني ستونزې لري، واکسینو ته اړتیا لري، نسایي ولادي ستونزې لري، ایدو خدمت پکوي. دا هر نوع مجهز درمل لري، موټر لري او په ضمن کې مسلکي پرسنل لکه ډاکټر، نرس، مشاور رواني، واکسیناتور، قابله دا پرسنل باندې مجهز ده.
په اوسنی وخت کې د غزنی ولایت وسیدونکو دا ډول کارونه ستای او وای د روغتیا، تعلیم او په نورو ټولنیزو او اړخیزو برخه کې د تورته کارونه تر سره شي.
زمانم احمد جان د غزنی ولایت وسیدونکو هم موږ د عام روغتیا د ریاست د غرزنده کلینیک جوړیدل ستایو. دا یو ډیر نیک کار ده. د غزنی ولایت وسیدونکو په ډیر بد حالت کې ژوند کوي، په ټولو برخو کې باید ورته کار وشي.
غزنی هغه ولایت دی چې وسیدونکو د جګړو تر سختو پړاوونو تیر شوي دي. د افغانستان د نورو سیمو ترڅنګ د دغه ولایت مرکز هم د زمري میاشتې په 18 نیټه طالبانو ونیو.
د ازادي رادیو خبرونه د سهار له 2 بجو د ماقام تر 2 بجو پورې په بیلابیلو ساعتونو کې په لنډو څپو 25 یو دیرش 19 او 15 مترو اوریدل شي. دا کیلو هرتز په حساب په لنډو څپو د ازادي رادیو خبرونه په 2000 اویا 49 9000 470 ولزر 970 او 15000 نوي مندل شي.
سمو خاکله ازادي راديو نه اوري. بريتانيا د افغانستان په اړه د بحث لپاره د نړۍ د وسترو صنعتي هیوادونو د سرمشريز د جوړېدو غوښتنه کړې ده. په داسې حال کې چې پر کابل د طالبانو لولکي ورسته د افغانستان د حالت په اړه د نړیوالو اندېښنې په زیاتېدو دي. سپینې ماڼۍ هم ویلي چې په دې غونډه کې به ولسمشر جو بایدن ګډون وکړي. بلخوا د بریتانیا صدر اعظم او د ترکیې ولسمشر په افغانستان کې د یو ټول شموله حکومت د جوړېدو غوښتنه کړې ده. دا غوښتنې په داسې حال کې کیږي چې تیر یوې اونۍ راهیسې چې طالبانو کابل ته مخه کړې ده، په افغانستان او په کابل کې د قدرت خلا لیدل کیږي. تفصیل د احمد تکل پر راپور کې.
د برتانیا صدر اعظم بوریس جانسن وایي چې سبا سه شنبه د وګي اسمبلې په دوهمه نیټه د افغانستان د وضعیت په اړه د بیړني بحث لپاره د نړۍ د اوو سترو صنعتي هیوادونو سرمشري زره بللې ده. کاغلی جانسن پر ټویټر په یو بیان کې چې پرون ماښام خبر شویلی مهمه ده چې په دې آنلاین غونډه کې نړیواله ټولنه ګډ کار وکړي څو له افغانستانه د بهرنیو سرتیرو او هغه کسانو خواندی استل یقیني کړی چې په افغانستان کې د پوځي حضور پر مهال له نړیوالو ځواکونو سره کار کړی، په افغانستان کې د بشري بحران مخه ونیسي او د تیرو شلو کلونو د لاسته راوړنو په خوندي کولو کې د افغانانو ملاتړ وکړي. لبلې خو د سپینې ماڼۍ ویاندې جین ساکی په یو بیان کې چې پرون ناوخته خپور شو تایید کړی چې ولسمشر جو بایدن به له افغان کډوالو سره د بشري مرستو په ګډون د افغانستان پر روان وضعیت د بحث لپاره د جی اوه ډلې په غونډه کې ګډون وکړي. برتانیا، متحد ایالات، فرانسا، جرمني، ایتالیا، کاناډا او جاپان د جی اوه ډلې غړي هیوادونه دي او مشتي سکل برتانیا ته ورلغاړې ده. په جی اوه کې ډیری هغه شتمن لویدیځ هیوادونه غړي دي چې په افغانستان کې د امریکا په مشرۍ د نړیوال ائتلاف په چوکاټ کې پوځیان درلودل. په کابل د زمري په څلورویشتمه د طالبانو له ولکې وروسته د افغانستان د وضعیت او په تیره د حامد کرزي په نړیوال هوایي ډګر کې د ګډوډۍ د مخنیوي په چاره کې د پاتې راتلو له کبله پر دې هیوادونو سخت انتقادونه وشول. متحده ایالاتو د خپلو سرتیرو او هغو افغانانو د ایستلو لپاره چې د امریکا له پوځ سره کار کړی و افغانستان ته په موقتي ډول زرګونه اضافي سرتیري واستول، څو دا ماموریت د اګوست د یو دیرشمې له مهلت سره سم ترسره کړي، خو د برتانیا په ګډون نورو متحدانو یې وړاندیز کړی چې دا مهلت تمدید شي. تمه ده چې د جی اوه ډلې د سبا ورځې په غونډه کې په دې اړه هم بحث وشي. د برتانیا د صدر اعظم دفتر وایي په داسې حال کې چې طالبانو په کابل کې د یو حکومت د جوړولو په اړه خبرې پیل کړي، ښاغلی جانسن د ترکیې له ولسمشر رجب طیب اردوغان سره پرون د افغانستان پر کړکیچ خبرې وکړي. د جانسن او اردوغان د خبرو په لنډیز کې چې جزئیات د صدر اعظم د دفتر په بیان کې خپره شوي راغلي دي چې دواړو مشرانو په دې برخه کې ګډ نظر لري چې نوی حکومت باید د افغانستان د بیلابیلو وګړو استازی وي، د ښځو او اقلیتونو حقوق خوندي کړي او دا چې د طالبانو په اړه قضاوت به د هغوی د خبرو نه بلکې د عمل په اساس کیږي. ستاسو له پیغامونو
بله سلام علیکم شردل خان، شردلی د نمرحار ولایت خبر کوم. موږ غواړو چې د همارا غرونه د افغانستان ولس لا په خ طریقه خدمت وکي او د اسلامي نظام د ټولو خوخ ده مونږه د نه خوشاله یو.
السلام علیکم، زریاس لغه پیغام له جلال آباد نه تاسو پریدم. خپلواکي ورځ منځل کېدل دي بي سود پول کې او څار لشکران علیکم وشته دې پښتنه موږ چانه وکړو.
اره ورور څنګه جوړې خیرات زده د اسلامي هلمند ولایت خبرې کوم. خو دا عظما د مالینو او شهیدانو مالینو دا هغه ورته چالان څه باندې څه پیښې کړو سربا وجه باندې چې باندې دې چې وګه لکه
اني چم د بادغه سم د افغانستان موضوع دغه په ملایمو خبرو هلي چې دغه زیاتې کنجو کاری دی نه دغه دروغ او نور ټومټون او دا شي خبرو لاس واخی. افغانان چې په ارزا کې سره راټول شي کته تخ خارج کې په داخل کې خپل مملکت جوړ کې خپل وطن جوړ کې دغه هر څه سیاسي ته د تر قیامت راځي د بل څه موجود د بل څه په خبرو نه غولول سود.
امریکایان ضرورت لري چې دغه دونه خلک دی خپل کارکونان او بعد مو بس نور د افغانان څه څه کار دی دین مالینی چې رښتیا هم د ګډوډي شروع کړی ده. موږ خو په دې لغمان کې لغمان کې محالات ولیدل مخکې په هغه حکومت کې د دوره کې په ماخام په څنګه په زور زمان کې په زور موږ نه غنیم زره افغاني واسطه په ټول ولایت ته لاړو ارګه مو خرڅه هیڅ تا پښتنه نه کړی چې خپل او دندل شي نو اوس چې امن او امان قراری دی الله تعالی دغه دشمنانو ته هدایت ورکړي هدایت یې په خپل حالات کې مولوی زاده د لغمان ولایت. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
اوریدونکو له تیرو څو ورځو راهیسې زموږ د پیغام ثبتونکي ماشین شمیرو هم بدلون کړی دی، راځئ چې دا شمیرې واورو.
موږ ته د خپلې سیمې د وضعیت په اړه ووایاست. د ازادي رادیو د پیغام سپټون کې ته په دیش میرا زنګ وهلای سي او خپل پیغام سپټوالای سي. شميره دا ده 00422211 2415. شميره بیا وایم 00422211 2415.
په دې هیله چې اړیکونه سي او خپل پیغام راته ثبت کړئ. لدې سره د دغه خبرونې دوی منیمایي ته ورسېدو. 4:30 بجې دي. لاند خبرونه له احمد تکل ناورو.
طالبان وایي چې د اګوست له 1 وروسته په افغانستان کې د امریکا او نورو هیوادونو د پوځي ځواکونو د پاتې کېدو مهلت د تمدید وړ نه دی. د طالبانو یو ویاند ویلی که امریکا او برتانیا د دې مهلت تمدید غواړي، نو د طالبانو ځواب منفی دی، ځکه دا د دوی لپاره سره کرښه ده. طالبان وایي د بغلان ولایت بنو، پل حصار او د ساله ولسوالۍ له خپلو مخالفینو تصفیه کړي دي. په همدې حال کې سیمه ایزو سرچینو ازادۍ راډیو ته ویلي چې په د ساله او بنو ولسوالیو کې له طالبانو سره درنې جګړې روانې دي. بلخوا د طالبانو ویان ویلي چې د دوی وسلوال د تخار او بدخشان ولایتونو او د بغلان د اندراب ولسوالۍ له لارې د پنجشیر دروازو ته رسیدلي. ولسمشر جو بایدن وایي چې یوازې په تیرو 2 ورځو کې له 1,000 زیات کسان له افغانستانه بهر ته لیږدول شوي دي. ښاغلي بایدن تیره شپه د کابل له نړیوال هوایي ډګر څخه د خلکو د ایستلو د پروسې په اړه په یوه وینا کې ویل چې دا کسان د امریکا او متحدانو په پوځي او چارتر الوتکو کې ایستل شوي. د جرمني پوځ وایي د کابل د هوایي ډګر په شمالي دروازه کې نن د یوې نښتې پر مهال یو افغان ګارد وژل شوی او 3 نور ټپیان دي. د جرمني پوځ وایي وژل شوی کس د هغو افغان ځواکونو افسر و چې د کابل د نړیوال هوایي ډګر د امنیت لپاره موظف دي. ایران د افغانستان د کړکیچ پر ښکېلو خواوو غږ کړی چې د تاوتریخوالي ډډه وکړي. وایي په کابل کې د یو ټول شموله حکومت جوړېدل غواړي. د بهرنیو چارو وزارت ویان ویل د افغانستان ټول سیاسي اړخونه باید د خبرو له لارې پرمخ ولاړ شي. د روغتیا نړیوال سازمان وایي د کابل د نړیوال هوایي ډګر د بندېدو له کبله نشي کولی 1500 تنه روغتیایي تجهیزات چې د ماشومانو د خوارځواکۍ د مخنیوي بستې او نور د اړتیا وړ توکي پکې شامل دي افغانستان ته واستوي. او د سلوینیا صدراعظم وایي اروپایي ټولنه به خپلو غړو هیوادونو ته د افغان کډوالو سیل ته اجازه ورنه کړي.
زموږ غږ له ازادي راډیو نه اورئ. که غواړئ چې دا خبرونه په تفصیل سره ولولئ او یا یې واورئ، زموږ ویبپاڼې ته ورتللی شئ. د ویبپاڼې آدرس مو دی azadiradio.com. که چیرته انټرنیټ کاروئ، زموږ د فیسبوک پاڼه هم در سره خوښه کړئ. په فیسبوک کې زموږ پاڼه چې میلیونونه مینوال لري، تاسو هم مینوال شئ. د دې پاڼې آدرس دی facebook.com/azadiradio. پر دې سربیره مو پر یوټیوب کې هم موندلی شئ. حالته د ورځې تازه ویډیوګانې او کلی نور پروګرامونه کولای شئ چې پیدا کړئ. زموږ د یوټیوب پاڼه هم در سره سبسکرایب کړئ. او پر دې سربیره مو په ټویټر کې هم موندلی شئ. اوس هم له دې سره ورو ورو ورسېدلو د دغه خبرونې د خبری مسایلو پای ته. راتلونکي کې درته 2 اونیز پروګرامونه د نشر لپاره چمتو دي. لومړی پروګرام امنیت او سالم چاپیریال، او ورپسې هم ژوند په شیبو کې مهیروي.
امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
درنو دوستانو، د ماشوم د حقونو یوې بلې خبرونې ته مو راغلو. نن دیو ماشومان په اړه خبرې کوو چې ډېرې پوښتنې کوي. د ماشومان په برخه کې روانشناسان وایي کوم ماشوم چې ډېرې پوښتنې کوي، د هوښیاري، ذکاوت او غښتلې ذهني ودې علائم دي. نو کوم ماشوم چې ډېرې پوښتنې کوي، په پوره حوصله‌مندۍ سره ورته غوږ شئ او ځواب په دقیق ډول ورکړئ. که چیرې ماشوم په ډېرو پوښتنو ورټل شي، بے جرأت کیږي او په راتلونکي کې اتا خپل خبر هم په عام مجلس کې نشکولی. نور معلومات په مرکه کې د روانشناسی له استاد شرف الدین عظیمی څخه اورو. زیاتی پختنی کوي د ارواپوهنې لنظره ولی ماشوم غواړي چې تل پختنی ولري.
ماشوم ذاتن او فطرتن کله چې دنیا ته راځي په کوچنیوالي کې په لومړیو څو میاشتو څو کلونو کې خپله دی په خپله د لاس په وسیله د اورېدلو په وسیله او د څکلو په وسیله خپل چارچاپیر یا چاپیریال درکی، یعنی په دې وسیله غواړي یو شی زده کړي. کله چې ستاسو ماشوم راځي ګیلاس خولې ته وړي یا پخته خولې ته وړي یا مڼه خولې ته وړي په دې ډول دی غواړي چې دا زده کړي چې پخته څه ډول شی ده، مڼه څه ډول شی ده، ګیلاس څه ډول شی ده. بیا په دویم ځل یا اونۍ وروسته دوه ورځې وروسته بیا دی پخته او ګیلاس خولې ته نه وړي، ځکه چې ده تیر وخت دا زده کړي، دا ټیسټ کړي چې زه باید څه شی وڅکم، د خوړلو لپاره څه دي، مزه په څه کې ده، په ګیلاس کې ده، پخته کې ده که مڼه کې. نو بیا مڼه څکي او مڼه خوري. زه غواړم دا ووایم چې ماشوم په لومړیو کې د نورو حواسو په وسیله زده کړه کوي. کله چې لږ لږ لویږي او ژبه یې وده کوي، نطق او بیان پیدا کوي او چار چاپیر خپله ستونزې نسي حلولی، خپله په ځینو مسایلو نسي پوهېدلی، نو بیا راځي او خپلې ستونزې په بله طریقه په بله شیوه حلیي او مرسته کوي ځان سره. مثلا راځي له لویانو نه پوښتنه کوي، له مور نه پوښتنه کوي، له پلار نه پوښتنه کوي، له خور ورور نه پوښتنه کوي او په دې وسیله یو شکل په یو شکل د اشکالو راځي او پوښتنه کوي.
بله، ځینې ماشومان پوښتنې ډېرې زیاتې کوي د مور پلار او د کورنۍ د نورو غړو خلق تنګ کړي. له داسې ماشومانو سره څه کول پکار دي؟
زه فکر کوم چې میندې او پلارونه باید خپل خلق تنګ نه کړي، او که واقعا غواړي چې خلق هم تنګ نسي باید په ډېره نرمۍ برخورد وکړي، چلند وکړي. هر هغه ماشوم چې پوښتنه کوي، سوال لري، دوه مورد ښيي. لومړی دا ښيي چې دی ډېر هوښیار ده، ډېر ذهین ده، ډېر غواړي پوه سي، ډېر غواړي زده کړي. دویم دا غواړي ووایي چې ګڼې مور پلار یې سم ځواب نه ورکوي. که مور پلار یو ځل ځواب ورکړي، ماشوم به درې ځله پوښتنې نه کوي. که مور پلار یې په نرمۍ ځواب ورکړي، ماشوم به په ستوغۍ، په تیروالي، په جنګ و په جګړو خپلې پوښتنې نه مطرح کوي. زه فکر کوم چې میندې او پلارونه باید په دې پوه سي چې بچي یې چې پوښتنې ډېرې کوي، د هوښیارۍ نښه ده. بچي چې ډېرې پوښتنې کوي، دا یې کومه د بې عقلۍ او د نادانۍ او د ناپوهۍ نښه نه ده. دوی سره باید په ډېر نرمۍ چلند وکړي او سالم چلند، ښه چلند، مناسب چلند همدغه ده چې مونږ دوی سره په نرمۍ برخورد.
بله، په ځینو کورنیو کې به لیدل کېږي چې کله ماشوم پوښتنې کوي نو هغه ته د کورنۍ غړي په قهر شي. دا د ماشوم پر روحیه باندې څومره بد تاثیر کولی شي؟
دغه ماشومان چې میندې او پلارونه په قهر کېږي، په غوسه کېږي، دغه ماشومان کله کله داسې هم کېږي چې بیا دوی په ټول عمر کې پوښتنه نه کوي. دوی د ټول عمر لپاره په خپل نفس اعتماد له لاسه ورکوي. دوی ډېر بې زړه، بې جراته، کمزوري او پر نفس ټیټ اعتماد لرونکي راځي. حتی دوی سلف استیم یا عزت نفس ته صدمه رسیږي. زه فکر کوم چې میندې او پلارونه باید په دې برخه کې لږ احتیاط وکړي، لږ راحت اوسي او لږ سم برخورد وکړي، مناسب چلند وکړي، تر څو خپل بچي په دغه ډول چلند زیانمن نه کړي، ستونزې ورته پیدا نه کړي او وې نه ربړي.
ځینې به داسې پوښتنې چې که چیرې ماشوم ته دقیق ځواب ورکول سي، هغه هم د هغو پر روحیه بد تاثیر کوي. مثلا د مړیو په هکله پوښتنې کوي چې دا مړ څه، دا یې ښخ که، دا به څه رقم سي. دغسې موارد څه رقم ماشوم ته تشریح شي چې په وړکیني باندې ونه ځپل سي؟
د مړي په اړوند پوښتنې، د خدای په اړوند پوښتنې، د جنسي مسایلو په اړوند پوښتنې خپل خاص آداب او رسوم لري، خپل خاص طریقه لري. کورنۍ هم کولی سي په دې برخه کې سرچ وکړي، تحقیق وکړي، له نورو اروپانو پوښتنه وکړي، تر څو کتابونه ولولي، تر څو په دې پوه سي چې د مړو په اړوند، د خدای په اړوند، د جنسي مسایلو په اړوند، د دې مسایلو په اړوند څنګه خپلو ماشومانو ته ځواب ورکړي. هر ماشوم د جنسي روزنې په خاطر، د مړي په اړوند، د خدای په اړوند، د قیامت په اړوند، د دوزخ په اړوند، د جنت په اړوند، د ملایکو په اړوند، په خپل خاص سن کې باید ځینې معلومات ورته ورانتقال سي. زه فکر کوم چې په دې برخه کې باید موږ په دې پوه سو چې په کومه مرحله کې کومې پوښتنې څه ډول جواب کړو.
بله، همدغه د مړي مسله که واضح کړي، مثلا څه رقم دوی ته ورته ووایو چې هم پوه سي چې دغه د ژوند یو انجام همداسې ده.
زه فکر کوم په دې برخه کې که اعتقادي برخورد وسي ښه به وي ماشومانو سره، یعنی که موږ خپلو بچو ته ووایو چې موږ څلور مرحلې لرو د ژوند. البته ماشوم فرق کوي چې هغه څو کلن ماشوم ده. څلور مرحلې لرو د ژوند. یو دا مرحله ده چې موږ مخکې له دې چې دنیا ته راسو، دا مرحله ده د مور په نس کې یا د مور په پوست. دویمه مرحله هم له ولادت یا پیدایښت نه وروسته ده. دریم مرحله مرگ ده، چلورم مرحله دائمی ژوند ده. په دې برخه کې که موږ کوشش وکړو کولای سو چې بچو ته خپل ابتدایي معلومات ورکړو، د قشرې لور مې داسې وخت راغلی ده چې دې پوښتنه کړې ده، ما په یو پروژه کار کړی یا مثلا په یوه ژوندۍ خپرونه کې وم یا مثلا په یو تلویزیون کې مسابقه لرله، ما هلته ورته لیدي چې څو دقیقې ماته وخت راکړه که زه به تا پوښتنې ته ځواب درکړم. بیا چې کله پوښتنه رانه سوې ده، په ډېرې نرمۍ نور کارونه مې پرېښي دي، نور موارد مې پرېښي. مثلا حتی داسې مې پېښه سوې ده چې په موټر کې مانه پوښتنه سوې ده، ما موټر درولی ده، خپلې وړکۍ لور ته مې هغه ځواب ورکړی. مثلا ما نه وخت کې د په دې اړه پوښتنه وسوه چې ما په مکتب کې څو نمرې درلودې، زه څو نمره وم، لور مې له مانه پوښتنه وکړه. او ما په ډېره نرمه لهجه په نرمه غاړه خپلې لورکۍ ته دا پوښتنې ټولې ورځواب کړې چې زه څو نمره وم، په اول صنف کې څو نمره وم تر دولسم صف پورې. او دا ډېر راحته کړله. او په دې ډول کله چې موږ ماشومانو سره دا ډول برخورد کوو، دوی په خپل نفس اعتماد پیدا کوي، ځان ته ارزښت ورکوي، ځان مهم ورته ښکارېږي، او موږ سره اړیکه جوړېږي. او دا اړیکه د پلار او د لور د زوی د اولاد دا ډېره مهمه ده. موږ باید په دې ذریعه په دې وسیله په دې شیوه وکولای سو چې خپلو بچو سره اړیکه هم جوړه کړو. هغه ماشومان چې نن د پوهنتون په سطح دي، محصلین دي، خپل نظر نسي ورکولی، د تختې سر ته نسي راتللی، یا حتی هغه وکیلان چې نن سبا موږ پارلمان کې وینو، نظر نسي ورکولی، خبره نسي کولی، جرات نه لري، یا خبرې نه زده. د دې ټولو علت دا ده چې دوی په خپلو کورنیو کې خبرو ته، پوښتنو ته، د نظر ورکولو ته نه دي پرېښل سوي. او که احیانا دوی خپله کوشش کړی چې نظر ورکړي، پوښتنه وکړي او خبره وکړي، ډېر بد ځپل سوي دي، سرکوبه سوي دي. او نن متاسفانه ډېر غټ غټ انسانان دي، اما دا خبره په لاشعور کې پاتې سوې ده او دوی ډېر بې جرات او بې زړه دي.
استاد ډیره زیاته مننه تاسو باندې وسې. قدر من اوسونکو د روانشناسی استاد شرف الدین عظیمی و چې د ماشومانو د ډیرو پوښتنو پاکلی ویل، د ماشوم ډیرې پوښتنې د ذکاوت نښه ده. نو کوچنیان پوښتنو ته پرېږدئ او ورته ځواب یې کړئ. ماشوم ته دا مه وایئ چې پوښتنې مه کوه، وخت نه لرم. د بچو پوښتنې د ژوند د نورو چارو غوندې مهمې وګڼئ. دا وه د ماشوم د حقونو خپرونه تر بیا ښې چارې.
ازادي راډیو په یوټیوب کې تازه راپورونه
دا جری نه دا کمیسته
طالبان هم په دې پوښي د نن ورځې افغان خزه د شلو کلو مخکې حالات سره نه پرتل کیږي.
زنګړی مرکه
مخمانه
جرګه خو زموږ رسم دی یو ستره راغله زه ډیر نه خوشم چې ګډون نه فکر کوم.
پانی پت جګړې د سیمې په سیاست باندې څه تاثیر واچاو؟
اثر ډیر عمیق
او جالب ویډیوګانې
چوپانه او دریا په قندهار او هلمند سیمه ایزه او مشهوره موسیقي
د تاریخي اثارو ساتلو مسله باید له طالبانو سره د اصولو په خبرو کې لپاره ونه پرسول شي.
دغه ویډیوګانو د لیدلو لپاره د ازادي رادیو یوټیوب چینل youtube.com/azadiradio سبسکرایب کړئ.
ژوند په شیبو کې
لاندې باندې دې واچو شیروا باندې برابر کړل دا شیروا کې به مړې خوړه واکه به دغه شي
خالونه واړه شنه خالونه زنه خالم کجی به کومه
ارغه اس به تکړه اس به تب په دیوان سپریږي سهار سهار به په دیوان منډي وي په ډیرو ځایو کې.
درنو دوستانو سلامونه مې ومني. د لومړنیو بازارونو پاکله وهېږي.
ما به غنم درلود تبو ور به شي درلود سره بدلې به کی ضرورت وم. ما با میوه درلو ده تا با جنس درلو ده بم سره بدل کرم.
بازار په ورځنی ژوند کې څه ارزښت لري؟
بازار چنوې خلکو چی شي کوله؟ خو جامه کې ملاویږي، پیزار کې ملاویږي، خو خوراکونه کې ملاویږي، دنیا سلوتونه کې ملاویږي. چې بازار نه کې ویل غدل ته بازار نسته. بازار کله خان کوي خو پیسې
او لپایلا بیا تر اوسه څه بدلون پکې راغلی دی؟
آنلاین بازارونه ډېر دي، دغه دي اغوستلو توکي نه خست، مثلا کوټونه دي، بوټونه دي. بازار تم تاګو نه شو انټرنیټ کې مکتل نه پینځو د خو کلاس ته خو کې مکتل نه سره ورسېدل.
نن امدا موضوع چیرو په پایل کې د بازار تاریخ ته یو لنډه کتنه کوو، بیا ارزښت روښانه وو او د خلکو خبرې هم درته اورو. له آزادی رادیو سره اوسئ. قدر من اردونکو، دوله سوا او اتلسو پنځوس تر منځ په لویدیځ اروپا او شمالي امریکا کې د بازار سیستم رامنځته شو. د وخت په تیریدلو سره ورو ورو په ټوله نړۍ کې پلور په منظم ډول په یو ځانګړي بازار کې پیل شو. تر هغه وړاندې به جنس په جنس تبادله کېده. د پیسو په پیدا کېدلو سره په بازار کې د پلورونکو او پیرونکو کار آسانه شو. د علومو اکاډمۍ علمي غړی حبیب الله رفیع د بازار د تاریخ او ارزښت په اړه وایي چې بازار د انسانانو له لومړیو اړتیاوو څخه شمیرل کېږي.
بازارونه پیدا کېدل، کلي پیدا کېدل، ښارونه پیدا کېدل، دا تقریبا داسې هغه نه دي، دقیق نه دي. ما به غنم درلود، دلته به وربش درلود، سره بدلې به م کړي ضرورت م. ما به میوه درلوده، تا به جنس درلود، دا به م سره بدل کړل. جنس په جنس تبادله وه. ورو ورو چې تشکل زیات شو، ضرورتونه زیات شول، او د جنس په جنس تبادله لږ مشکله وه. یو شی د بل شي سره بیخي انډوالو مساوي نه دي. د مغو دپاره و چې د پیسو مسله رامنځته شو. په اولو وختونو کې ځینې شیان دي ارزښت پیسو منل شول. مثلا په چین کې یو ډول سپین غوایي و، دا یې حکومت یو ځای ته بوتلل چې د خلکو په وا کې نه و. بیا بدون د څرمنو نه لوټونه جوړول، او هغه به چلیدل ارزښت پې درلود. بالاخره د لوټونو چاپېدلو موضوع رامنځته شوه، او بازارونه جوړ شول، د پیسو په بدل کې هر چا هر شی واخیستل. او په دې بازارونو کې بیا سرپټي بازارونه خاص ارزښت لري، چې په دې کې مثلا د غزنی سرپټی بازار و، ډېر ښکلی بازار و. په دې بازار کې د آهنګرانو کوڅه بېله وه، د مسګرانو بېله وه، د پوستین دوزانو بېله وه. نو دا ټولې کوچې وې، په دې کې به دا شیان خرڅېدل. په قندار کې یو سرپټی بازار شته وړکی، په هغو کې انتیک شیان خرڅېږي، دا لباسونه پکې خرڅېږي. په تاشقرغان کې یو سرپټی بازار و. نو دا بازارونه موجود و، او د دې نه علاوه زموږ په ښارونو کې د ورځو په حساب بازارونه دي. مثلا په ځینو ښارونو کې جمعه بازارونه دي، په ځینو کې دوشنبه بازارونه دي، په ځینو کې چهارشنبه بازارونه دي. خلک خپل څاروي، خپل چیزونه راوړي، په دښته کې یو بازار جوړوي د سهار تر ماښامه پورې، او خلکو هم هغه ورځې ورته معلومې دي په کومه ورځ چې د بازار ورځ وي، دوی راځي خپلې سوداوې اخلي. نو دغه سیار بازارونه یا موقتی بازارونه هم په افغانستان کې رواج دي، چې اوس هم خلک ورځي او دغونه سوداګانې اخلي.
د بازار د نوم او ډولونو په هکله لیکوال او څېړونکی شریف الله دوست وایي، کله چې د بازار کلمه اورو نو سم له لاسه مو ذهن ته د پلور او پیر ځای راځي. بیا یې د ډولونو په فکر کې شو چې ښه څه مو پکار دي او چیرې راونیسو.
خپل ته د بازار کلمه چې ده، دا په ټولو اندو اروپایي ژبو کې تقریبا ستا، د مثال په ډول خپله په پښتو کې ستا، دري کې ستا، فرانسوي کې ستا، انګلیسي کې ستا، الماني کې ستا، او نورو اندو اروپایي ژبو کې یو مشترک کلمه ده. او دغه ټول اطلاق یې د راکړې ورکړې د ځای په معنا دی، چیرې چې راکړه ورکړه کېږي. په سنسکریت کې د دې دپاره د صبحا په نامه باندې دا بازار یادی. په پښتو کې موږ د دې دپاره یو بازارګی هم لرو، ښار هم لرو. په لرغوني یونان کې د اتن په ښار کې بازارونه جوړېدل، چې په هغه بازارو کې به حتی ښځې به انسانان او مریان به هم خرڅېدل. دا عام بازارونه وه. خو دغه بازارونه پر دوه ډوله دي، یو عام بازار دی، یو خاص بازار دی. عام بازار هغه چې په هغه کې هر ډول توکي خرڅېږي، او خاص بازارونه به هغه چې په هغه کې یو توکی یا یو شی خرڅېږي. د مثال په ډول یا یوازې غله دانه پکې خرڅېږي، یا یوازې څاروي پکې خرڅېږي، او یا یوازې د خوړو توکي خرڅېږي. یو د خاص بازارونه دي. په پخواني کندهار کې د شاه بازار لرو، په مزار کې هم د مزار بازار لرو، نګرار بازار، همداسې د کابل زوړ بازار، دغه بازارونه وه.
ځینې مېرمنې هم بیا د تېرې زمانې بازارونه ځکه ښه ګڼي چې وایي هغه وخت به یې په ډېرې بېغمۍ سره پیسې د ټیکري په څنډه کې غوټه کړې وې. د خپلې خوښې وړ توکي پسې به بازار په بازار، دوکان په دوکان ګرځېدلې. هغه څه به یې رانیول چې په زړه به یې وو. خو نن سبا یې د خوښې وړ جنس په ډېرې سختۍ پیدا کېږي. د خوست اوسېدونکي فوزیه په دې باور ده چې بازار ته تلل جامې، بوټ، ټکرای او د کور توکي اخیستل ل رواني پلوه انسان ته یو ډول خوښي ورکوي، خو دا هر څه هغه وخت خوي چې کافي پیسې ولري.
بازارونه می هغه ټیم چې خوښیږي سما سره پیسې یو ضرورت می او بازار ته لازم خو خود شوی نه راوړم کور دی پاره جامه پیزار نیکور شهرلم اسه پیسې نه را سره هیڅ بازار خون نه راک بازار چې نو خلکو چی کول خو جامه کی ملاویږي پیزار کی ملاویږي خو خوراکونه کی ملاویږي دنیا سلوتونه کی ملاویږي قوتن خو بازارو باندې خو کاریږي چې بازار یو علاقه کې بازار نه یغه کلی خو غن کغټ کلی بی چې بازار نه کې ویله ګټه بازار نسته بازار خپل خون کوي خو پیسې سپیسه در سره نه یکنم یا ایچ خان نکهی.
سر محقق عبدالهادی صفای وای چه بخوا با پا بازار که لومړی اصل رختیا ویل بو. تو کو با چکم کیفیت درلوده آماغا با اخیستون کو تا ویل که ده. خونن سبا چه بازار تدی دیزینو دوکاندارانو پا بیزه استاینا با پا دیر گران بایا پا کماسلو تو کاوری. چه دا ده دوکانداری ده اخلاقو خلاف کردی.
حدیث شریف کی راجو یو صحابی تیو نفر آقای و ایما یو اوخ بکردی. ولی چیزا غیزانی آقا اوخ و اخلا دیر دسته چاق و چلا و دیر پول شرایط دلوده. نو بیا غیر سری نیپکتن و گوالده بودی چی ده بار اخلی و دا ده دیده بار اخلیم چه سفر که لری سفرونو تر اصر وزی. ولی نه ده ولی قواه لری خو ده خسلات بکی نشته بیر تو گرزه ولی آقا و اخلا. نو آقا وقت صداقت پا دومره اوش که قرار دلوده چی یو نفر ده خپل ده مال عیب خپل متاسفانه چې اوس مارکیټ ته تاسو ځئ یو خټکی یو نفر نه اخلي وایي چې دا څنګه دی وایي ډیر خوب دی کورته چې ځئ دغه نه یو بل شی وځي نو داسې ما نفر لیدلی چې قسم یې خوړی چې دغه مواد دومره وزن لري چې وزن کله هم دی کم وتلی دی داسې موارد بیخي زیات هغه شوی دی مثلا بعضې اجناس تکه کورتۍ دریشي دا بوټ داشان په نامه د یو مملکت در باندې خرڅوي چې بیا وګوري هغه د بل مملکت اوسېږي
د وخت په تېرېدلو سره بازارونه ډېر شول د نارینهو تر څنګ مېرمنو هم دوکانداري ته مخه کړه د غور اوسیدونکی رستم غیاسی دا کار د یو هیواد په اقتصادي وده کې ګټور ګڼي هغه د ځینو مشهورو بازارونو یادونه هم کوي
د دې بازار ته د ښځې بول د یو ننګ ځان ته بالا کوم شی چې ښځو په کار وو لکه جامې و نښه به ورکه ولو که به د پښو بوټونه په کار وو نمبر به هم ورسره نه پیدا چې پښو نمبر یې ولیکي بس یو تار به دغې په پښه ونیوه نو نن په افغانستان کې او په تنانه په خرو کې بلکې په اطرافو کې په ولایتو کې هم ښځې دوکانداران شته چې زه یو مثال در کوی شم لکه د موږ د غور ولایت د کلی ده ښځې دوکانداران دي په ولایت کې هم همچنین ښځې دوکانداران دي په ولسوالیو کې هم هغه امن ولسوالیو کې شته دي
په پرمختللو ملکونو کې کاري بوختیا د بازار په سیستم کې اسانتیا په ځینو هیوادونو کې امنیتي ستونزې او په دې وروستیو کې د کرونا ویروس د دې سبب شو چې آنلاین خرڅول هم وده وکړي آنلاین بازار بیا د خرڅولو او اخیستلو هغه ډول دی چې پیرونکي ته اسانتیا او پلورونکو ته ډیره ګټه لاسته ورځي خو لکه مخکې مو چې ویل په آنلاین بازار کې هم صداقت د پرمختګ لومړنی ګام دی د لوګر اوسیدونکی تمهید سیلانی وایي چې په دې وروستیو کې ډیر توکي په آنلاین ډول اخیستي دي خو کله له داسې جنس سره هم مخ شوی دی چې د انټرنیټ له لارې د خرڅوونکو په پاڼه یو څه لیدلي او د کور شاته یې بیا بل څه ورته راوړي چې دا کار په خپله د آنلاین اخیستلو ارزښت کموي
په نورو هیوادونو کې لکه اروپا یا امریکا یا نور غربي هیوادونه چې دي هغلته آنلاین بازارونه ډېر دي او هغلته مفیده هم دي په ټولنه کې ځکه یو خلک وخت نه لري وړی چې په آنلاین توګه خپل امغسته شی چې ضرورت وي توکي هغه راواخلي دویمه مسله دا ده هغلته یو پروسیجر قانون شته دی کومه کمپنۍ چې په آنلاین توګه یو څه واردوي هغه کتل کیږي د هغه وروسته پروسیجر کیږي بیا ټولنې ته وړاندې کیږي یعنی پر کیفیت کار کیږي هغلته یعنی تقلب او جعلکاری نه کیږي مګر د افغانستان په شان داسې هیوادونو کې چې وروسته پاتې دي او هغه اقتصادي پروسیجر یې ضعیفه دی نو دلته د آنلاین بازار ګټې او زیانونه دواړه لري ګټې به دا وي چې کورنۍ حالتونو کې داسې اضطراري حالتونو کې چې دلته جنګونه زیات وي دوی کولی شي چې په آنلاین توګه پښه راواخلي مګر زیانونه به دا وي چې په افغانستان کې یو فوق العاده اداره چې بهرني توکي چې راوارديږي هغه پروسس شي هغه نشته دی دویم لاس دریم لاس مال په لومړي لاس یا د لومړي مال په لاس باندې خرڅیږي دغه د اغوستلو توکي نه قصدي مثلا کوټونه دي بوټونه دي
درنگ دوستانو، په دې هیله چې د بازار ډولونه ډیر شي، سوله وي، او د توکو د رانیولو لپاره پیسې د لاس په تڼاکو او د تندي په خولو پیدا شي، ژوند په شیبو کې خپرونه پای ته رسوو. تر بیا ښه چارې.
توائے مغل دیوی اورنگ دیوی فرنگ دیوی توائے مغل دیوی اورنگ دیوی فرنگ دیوی زوایم خوشحال دیوی داس پینے تورش رنگ دیوی ال توائے توائے مغل دیوی اورنگ دیوی فرنگ دیوی زوایم خوشحال دیوی دا سپینی تورش رنگ دیوی زوایم خوشحال دیوی دا سپینی تورش رنگ دیوی الکوائے اقل دیڑن شنڈ دی چپ زنگ دیوی زوایم چی زڑمی چوی او شور دیوی او ترنگ دیوی توائی چی دلتا دڑوڑے زمک کی بنگ دیوی زوایم دلوگی خلاف جنگ دیوی او جنگ دیوی ال توائی اے توائے دا سپینو لیچو خوب دیوی پالنگ دیوی زوایم میدان دیوی مرگے دیوی خوننگ دیوی ال توائے توائے کی تنگ دیوی زوایم چی خوی زمون دا خاور دا پتنگ دیوی ال توائے توائے اے توائے چی لویا حویلے دیوی اولنگ دیوی زوایم پٹکے دیوی چادر دیوی ملنگ دیوی ال توائے توائے دما خاط دیوی دل شاد دیوی پڑنگ دیوی زوایم دشمن دا پختنو چیوی بدرنگ دیوی توائی دا ٹول پختن ہم دا سی خونڑنگ دیوی زوایم اتن اتن مستی دیوی خوش رنگ دیوی الکوائی.